السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2018 کال د اپریل 10مه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو
د دې محل خبرنو ته ول سرټکی افغان ولسمشر وای افغانستان به بے ثباته کېدو ته پرې نګري په مصر کې د پرونیو 14 د وژلو شو شمیر سلور سلوخت رسیدلې امریکا وای په شام کې د داعش مات او د بشر وسط له وکاله رکی دل غواړي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې ترهګری ډلې او ملاتړي غواړي چې افغانستان په نړۍ کې په یوه بې ثباته برخه تبدیل کړي افغان ولسمشر استرالیا انډونیزیا او سنگاپور ته د خپل وروستیو رسمي سفرونو څخه وروسته د غسرګندونه وکړي
مشکل اول ما توریسم وجه مشکل دوم مواد مخدره است و مشکل سوم
زموږ لومړی ستونزه ترهګری او جګړه ده دوهم ستونزه مو نشې توکي او دریم ستونزه مو د فساد لارخه زموږ تصویر ده
افغانستان نس شماره به دنیا تشریف
افغان ولسمشر همداراز ویل چې ځینې سیمه ییز هیوادونه باید د ترهګرو ترمنځ د ښه او بد توپیر ونه کړي نوموړي د کم هیواد نوم وانخیست خو دای ویل چې جګړه د افغانستان نه بلکې پر افغانستان ده نوموړي هوډ ښکاره کړ چې افغانستان به په نړۍ کې د باثباته هیواد په توګه وروپیژني په کوټه کې د ځوانو ډاکټرانو تنظیم چارواکو پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړو چې 900 ډاکټران به په کار ګماري خو په دې تر اوسه عمل نه دی کړی د یادې ټولنې مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل داسې وایي
نو په دې حواله باندې چې کوم تقریبا 100 ډاکټران فارغ ناز دي د غرنګ لیډي ډاکټر فارغ ناز دي نو دا نه سو په سونو په دې غواړو چې دا ډاکټران چې په پیریفری کې کم تعینت کړي او بی ایچ یو آر ایس سیز په ډی ایچ کیو هسپټلز کې نو دا هغو ډاکټران د پاره نور دا مطالبه ده
ځوان ډاکټران وایي حکومت د روغتیا پالو ستونزې په پام کې ونیسي او دوی ته د الاونسونه یا مراعات ورکړي د کورمه د مقبل قومي مشرانو د اتوار په ورځ مشالډي او تویل چې د پوز لامه روسه لزګونو کورنۍ او د افغانستان پولې ته لنګ دي سیمو کړي بارې کړي او نور هم په وته دي دی وایي نه پويږي پوز ورته د امر ولې کړي یو ځای مشر ملک اعظم خان وایي پوز ورته ویلي لوچې خلې تر یو به مندته لغړې او زیړی څخه دي توسګړي او نور سیمو ته کړي شي خپل په لو پولیټیکل انتظامیه او د قدرتیا فتونو سره د مبارزې اداره په ډېره به خبري ښکاره کوي د پاکستان پوز په ډېره مشاله دی تاسو نه دی ویلي د کابل امنیتي چارواکي وایي چې اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکونکي نن سهار د ناپیژند وسلوالو لخوا وژل شوي دي د کابل جنایي څیړنې مشر محمد سالم الماس مشالډي ته ویل چې دغه پیښه نن سهار 8 بجې د کابل د چرای قمبر په سیمه کې رامنځته شوې ده تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا نه دی قبول کړی د ننګرهار چارواکي وایي چې د غنی خیلو ولسوالۍ اړوند مارکو بازار ته څیرمه نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د ځانمرګي بریدګر له لوري موټر بم چاودنه شوې چې په پیښه کې یوازې ځانمرګي بریدګر وژل شوی دی د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل ته الله خوګیاڼي د دوشنبه په ورځ مشالډي او تویل بریدکونکي غوښتل چې په یاد سیمه کې د کوکنارو د لمنځوړلو د کمپاین کونکو په قرارګاه چې ټول مسؤلین پکې موجود و برید ترسره کړي خو هدف ته تر رسیدو وړاندې په ځان پورې تړلو موټر کې ځای پر ځای شو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړې چې لامل یې یوازې بریدګر وژل شوی دی د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په دغه هیواد کې پرونیو بمی چاودنو چې لزګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبل واوخته وروسته ویلي چې تر دریو میاشتو پورې به بیړنۍ حالت نافذ وي نوموړي پرون د دفاعي کونسل سره تر ملاقات وروسته دغه اعلان وکړ او تمه کیږي چې پارلمان به هم منظوري ورکړي تر دې وړاندې ولسمشر پوست امر کړو چې د ملک په ټولو صوبو کې د مهمو مرکزونو د امنیت لپاره د پولیسو د ملاتړ لپاره خپل خدمات وړاندې کړي چارواکي وایي د یکشنبه په ورځ چې سوي مذهب د پام سنډي یا ځانګړي یکشنبه ورځ ځله په تر سره شو دوړو بمی چودنو کې د وژلو شو شمیر سلور سلويخت او د جوبلو سلو ته پورته شوې ده اسلامي دولت وسلواله ډلې د بریدونو مسولیت قبول کړي ویلي دي چې دا بریدونه د دوی د ځانمرګو ملګرو لخوا تر سره شوی یا د ډلې پراتون کې هم د دا ډول بریدونو دړه کور کړي د امریکای د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت صلاحکار ایچ آر مکماستر وایي هیواد یې په شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ماتې او د ولسمشر بشار الاسد لری کېدل غواړي. خو نوموړي په خپلې پرونۍ مرکې کې دا واضح کړه چې امریکا به د بشار الاسد د لری کولو لپاره له خپلې غاړې څه نه کوي. نوموړي په خپلې لومړۍ ټلویزیوني مرکې کې وویل دا ډېره ګرانه بریښي چې د اسد د رژیم په قدرت کې د پاتې کېدو سره د هلته یو سیاسي حل راوویستل شي. د شام د شخړې په اړه د ولسمشر ټرمپ د ترجیحاتو په اړه امریکایي چارواکو بېلابېل نظرونه ورکړي. په لومړیو کې دوی ویل د اسد له واکه لرې کولی اساسي مقصد نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو وار بیا د اروپا خلاف بیان ورکړی. ویلي دی چې هیواد به یې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو وړاندیز یو وار بیا تازه کړي او په وینا یې اروپا به د ترکیې د خلکو سره د خپلو کړنو انجام وویني. نوموړي پرون په ازمیر کې د وینا پر مهال وویل د اپریل د 14مې د اساسي قانون د ریفرنډم نه پس به دوی په اروپایي ټولنه کې د ورګډېدو غوښتنه یو وار بیا وړاندې کړي. که اردوغان دغه ریفرنډم وګټي نو په قدرت کې به یې په چټکۍ سره اضافه وشي. اردوغان اروپا ته د ناروغه کس په نوم انتخاب بخنه غواړم. اردوغان اروپا د ناروغه کس په نوم یاد کړ، هغه اصطلاح چې اروپایي سیاستوالو به په 19مه پیړۍ کې د عثماني خلافت تر رانسکورېدو لپاره استعمالوله. له اروپا سره د اردوغان وروستۍ تربګنۍ له هغې پیل شوې چې د اروپایي ټولنې د ډېرو غړو هېوادونو لخوا په اروپایي ښارونو کې د ریفرنډم لپاره په جوړو شویو غونډو کې د ترکیې سیاستوالو د ګډون اجازه ورنه کړه. په دغو هېوادونو کې هالینډ، جرمني او اتریش هم شامل دي، چېرته چې په زیاته اندازه ترکان ژوند کوي. دوی د اپریل تر 9مې په مقدماتي ریفرنډم کې خپل نظر ښکاره کوي شو. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه وسته تر فتنجم د هوا حال او د کرنسي بیا وړاندې کوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.46 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.48 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12.50 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو ریال په 23.23 روپۍ اخیستل کیږي او په 23.28 روپۍ خرڅېږي. یو درهم په 23.90 روپۍ او په 23.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم خشک او ګرم وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سینټیګریډ او کم نه کم 12 وي. په بنو کې یو کم 10 او 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سینټیګریډ او کم نه کم 26 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زموږ پروګرامونه او خبرونه تاسو اوس د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واورئ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد تر ټولو لویه مسله ترهګري ده. د مومندو پولیټیکل انتظامی امر کړی چې د کوزه مومندو اوسیدونکو د راتلونکي د جوارو فصل نه کړي.
په تعلیم په دغه سم حالت کې ډېره پسمنده علاقه لرو، نو زما په خیال کې جوار بندول او دغه خبرو حل نه دي. په کار کې مشرانو سره یې پیښې کړې یا تحصیلدار کې تینو په دې باندې خبرو.
د کورمه ایجنسی مقبل قبایل وایي پوز ورته د افغانستان پولی ته له نږدې سیمو د وتلو امر کړی دی.
او څوک چې دي ډېر غریبانه دي، هغه غریبون اوس پورې چاليږي په دخرو خونو سامان رړوي. نه دلته څه دي خیمو انتظام شته او نه دي څه دي راشن انتظام شته.
او په پېښور کې د رحمان بابا اور سپای ته رسیدلې دي.
پروس کال هم موږ دا خبرې کولې سکالم کو، هر وخت موږ دا خبرې کړې دي چې د رحمان بابا اورس پرز دی یو چټي چې کوم دی مقامي چټي دا د اعلان کړی شي او د دین علاوه د رحمان بابا د اورس سرکاري حیثیت حاصل شي.
د مشال سره اوسه اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له آسترالیا، سنگاپور او انډونیزیا په راستنېدو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد به په نړۍ کې د سیالو هیوادونو په قطار کې ودرېږي. نوموړي وویل افغانستان به له جګړو بریالی راوځي او د یو مستحکم هیواد په توګه به ښکاره شي. نوموړي ځینې هیوادونه د ترهګرو د ملاتړو په توګه یاد کړل خو نمونه یې وانخیستل. له کابله واصل وصال تفصیل راکوي.
ولس مشر آسٹریلیا انڈونیزیا او سنگاپور ته سفر وروسته د یکشنبه پر ورځ دی خبرې ناسې پر مهال ویل چې تورستی ډلې هم لاتړي هڅه کوي چې افغانستان د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو ښاغلي غنی په دې اړه د کوم هیواد یا بنسټ نوم وانه خیست. ولس مشر غنی همداراز ویل چې د خپل سفر پر مهال یې په بیلابیلو برخو کې د یادو هیوادونو پام افغانستان ته اړولی. د ولس مشر غنی په باور افغانستان له درېو اساسي ستونزو سره مخ دی.
مشکل اول ما توریزم وجه، مشکل دوم مواد مخدر است و مشکل سوم
زموږ لومړی ستونزه ترهګری او جګړه ده، دوهم ستونزه مو نشه توکي او دریم ستونزه مو د فساد لارخه زموږ تصویر ده.
از جهت یکی از اهداف عمده ما امرای دنیایی است که افغانستان نو، افغانستان نسل شماره به دنیا تشریف.
خاغلی غنی په دغه خبري ناسته کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په اشاره سره ویل چې د ترهګرو په منځ کې باید د ښه او بد ترهګر فرق ونه کړي. ولسمشر همداراز ویل چې افغان حکومت هڅه کوي سو په افغانستان کې سراسري ثبات او امنیت ټینګ کړي. جګړه د افغانستان نه بلکې جګړه پر افغانستان ده. جګړه د ترهګرۍ په وړاندې ده. د قضیې دواړه اړخونه دا دي چې ترهګریزې ډلې هم ملاتړي غواړي چې دغه پاکه خاوره په نړۍ کې د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو موږ برعکس غواړو چې دغه خاوره د ثبات په مرکز او د نړیوال پرمختګ پر نقطې بدل کړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د بلوچستان صوبې ځوان ډاکټران وای د صوبې لری پرتو سیمو کې خلکو ته د صحي سهولتونو د ورکولو لپاره د حکومت دوی ملګري په کار وګماري. ډاکټران وای حکومت تیر کال ژمنه کړې وه چې 970 نوي ډاکټرانو ته نوکری ورکوي، خو دا وعده تر اوسه پوره کړې نه ده. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د ینګ ډاکټرانو د اتحادیې لخوا تېر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس وسو، و خبري کانفرنس په خپله وینا کې د اتحادیې مشر ډاکټر افیز مندوخیل وویل چې صوبایي حکومت تیر کال په کلیزه بودیجه کې د 900 ډاکټرانو د لګولو اعلان کړی و، خو پر هغه باندې تر اوسه عمل نه دی شوی.
گور بلوچستان چې دا دونه غټه صوبه ده، په دې کې ډیسټریکټ دی، په هر ډیسټریکټ کې تقریبا 40 پوسټونه د ډاکټرانو چې ضرورت دي او خالی پراته دي. نو موږ دا مطالبه ورته کړې ده چې موږ کوم ډاکټرانو تعلیم ته پکړې دي، حکومت خرچې پر کړې دي، نو دا خلکو د حکومت خرچې هم ضایع شوي او د دې وخت هم ضایع شو. نو په دې حواله باندې چې کوم موږ تقریبا 100-100 ډاکټرانو فارغه ناست دي، د غرنګ لیډي ډاکټر فارغه ناست دي، نو دا 900 پوسټونه موږ په دې غواړو چې دا ډاکټران چې په پیریفری کې کم تعینت کړي او بی ایچ یو آر ایس سیز په ڈی ایچ کیو ہسپیٹلس کې، نو دا هغه ډاکټرانو لپاره نور دا مطالبه ده.
دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د روغتیا د کارکوونکو لپاره په ریسک الاونس کې زیاتوالی راولي. په دې اړه د اتحادیې ویان ډاکټر یاسر خوستی و مشال ریډیو ته وویل
زموږ مطالبات خو دغه ول موږ تقریبا د 13 اتومیا زده موږ په احتجاج باندې ولو، بیا موږ احتجاج باندې موږ وزیراله بلوچستان نواب ثناءالله زیری موږ یو سمری ول نوټیفیکیشن وکي چې مطلب موږ ستاسو اور د پیرامډیکل سټاف فیډریشن ست مطالبات دا ګډ راوي منل او داغه سمری باقاعده اډر جاری سو. موږ اوس د حکومت ز صرف دغه خواست کوو چې هغه کم مطالبات موږ وزیراله بلوچستان را منظور کړی دي داغه اوس باقاعده نوټیفیکیشن وباسیم. پاره کې څه مطالبات موږ نوټیفیکیشن استلې دي، لیکن څه مطالبات موږ اوس هم پاتې لکه د 900 پوسټو دغه او لکه دارنګ د ریسک الاونس او د پیریفری الاونس د پیرامډیکس دغه شان تر اوسه پورې موږ د پیرامډیکس اپګریډیشن دا شان تر اوسه پورې پاتې دي.
د ډاکټرانو د صوبې په مرکزی شار کوټه کې د ټراما سنټر پر فعالولو باندې د صوبایي حکومت مننه وکړه او ویل چې د ټراما سنټر لامل اوس په شت هوګه تر خلکو پورې په عجل توګه مرستې رسیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو د مومندو پولیټیکل انتظامی امر کړی دی چې د کوزه مومندو میچنۍ بای کورونو او خو شاکلو خلک ته د جوارو فصل نه کړي. دغه امر یې پرون ماښام په جمعتونو کې په لاؤډ سپیکرو باندې کړی دی چې ګینې د دغه کلو لږ زیات 1000 کروندګر دی جوار ونه کړي. په اعلان کې دا خبره واضح نه ده چې ګینې دا فصل به د سړک د غاړې نه کرل کیږي او کنا په ټوله سیمه کې به نه کرل کیږي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
پولیټیکل انتظامی محمود ایجنسی امر کړی چې د بای کورونو میچنۍ او خوشا کلیو کرواندګر دی راتلونکي د جوارو کرونده ونه کړي. پرون ماښام د دغه کلو په جماعتونو کې د تحصیل یا کوونکو د محمود ایجنسی د چارواکو لخوا اعلان شوی چې راتلونکي کرونده د جوارو ده، نو انتظامی وینا کړې چې باید هیڅوک راتلونکي فصل ونه کړي. د بای کورونو اوسیدونکي ملک ممرز خان وایي چې هغه به د چارواکو سره ملاویږي او ورته به وایي چې جوار نه کرل د سیمې غریب ولس ته زیان رسوي، باید داسې فیصله ونه شي.
غریب خلے بے نو یو سر روزگار سے نہیں رغشتا بل دا فکری وال خلے معلوم دی دا غیدی غیدی پر بخام خام حکومت دا ریکویسٹ کو کہ خیر ہے کہ تاس نے سڑک دا غاری کی کم تاس تا پرابلم ہے دا غیر من نکرو او باقی دس دم دا حکومت لم نے بکا جی میرا بھائیو کہ جی دوسرا حکومت دے من عوام سر خصوصی دی تو کہ کہ دا اندا جوار او غنم دی
دا مسل کورن میچنے وسیدن کے ملک عادل خان وای چی سیمڑے ډیره پسماندہ دا کاروبار نہ او بیا د پولیټیکل انتظامی داسې فیصله چې به کروندي بندېږي لا زیات مشکل جوړوي.
او زمنګا د خلکو بل روزګار نشته بغیر د زمینداري نه، نو کچري د جوار داسې بند کړي شي یا نور داسې د سبزی کار بند کړي شي زمونږ خلک بس ته اخر دا به کوم خوځي په تعلیم خو دغه سب حالات یې ډېره پسمنده علاقه لزمو. نو زما په خیال کې جوار بندول او دا له دې خبرو حل نه دي، په کار کې مشرانو سره یې پی ایس سی کې یا تحصیلدار سی پی او په دې باندې خبرو وکړي.
د فاټا ان جی اوس کنسورشیم مشر زر علي خان پر دې داسې اعلان د انساني حقوقو ضد ګام بولي او وایي چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره کروندي بندول د ولس سره زیاتې دي.
انٹرنیشنل کووننٹ آف سیورن پولیٹیکل رائٹس پدے کی ریال یو این ہیومن رائٹس ڈکلیریشن دے کہ اگر دا ٹول پاکستان دا آئین یو بنیاد دے رہے پیرامیٹرز کی آئین میں جوڑی گی تو نو کوئی وشتما سدے دا خپل سیٹیزن سره نه کول پکاردان نه تام کول پکا.
بلخوا پولیٹیکل انتظامی چارواکی وای چې د جوارو د نه کولو فیصله د ترهګری د مخنیوي لپاره کړي، خو دا خبره واضح نه کړه چې دغه کرونده به د سړک د غاړې تر یو حد پورې بندوي او که څنګه. شاهنواز ترغزی، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2113 15000 316 او 15000 کیلو هرتز.
اوریدونکو د کرم ایجنسی مقبل قبایلوایی پوز ورته د افغانستان پولی ته له نږدې سیمو د کډو کولو امر کړی چې ورسره سم د سلو په شاوخوا کې کورنۍ کډه شوې دي. د سیمې یو ملک مشال ریډیو ته ویلي حکومت او پوز د خلکو سره د کډو په ویستلو کې مرسته نه کوي. د پاکستان پوز او حکومت تر دې وړاندې هم په بیلابیلو قبایلي سیمو کې د عملیاتو نه وړاندې خلکو ته د کډو ویستلو امر کړی وو، خو د سیمې پولیټیکل انتظامیه وایي دوی ته دا معلومات نشته چې ګواکې پوز د خلکو ته داسې کوم امر ورکړی وي. لسیمینا طارق اورگزی نور تفصیل راکوي.
په کورما کې د مقبلو ځایي خلک او مشران وایي پوځي چارواکو ته دا حکم ورکړی چې د افغانستان په پوله له کرار انځري امنیتي پوستې سره په یو کیلومتر کې چې څومره هم سیمې دي له هغو د خپلې کډې وباسي. ځایي مشر ملک اعظم خان مشال لوډیو ته وایي څلور ورځې وړاندې دغه حکم تر میلاوېدو وروسته د بره کورمې له وچې خولې ترې اوبه مندتې لغړې اوبه او زیړې څخه شاوخوا سل کورنۍ د وزګړي او نورو مختلفو سیمو په لور وتلې دي. ملک اعظم خان وایي امنیتي چارواکو ته د دغې خبرې اجازه ورکړې ده چې په هر کور کې یو او یا دوه کسان په عرضي توګه د خپل کور حفاظت لپاره پاتې کېدی شي، خو ولې نور ټول به له دغو سیمو وځي. معلوماتو تر مخه هلته په سیمه کې د کورونو خالی کولو سلسله لا هم روانه ده. د مندتې محمد شفیع چې غوزګړی ته کډه شوی دی مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې کډه کولو په وخت د حکومت لخوا له دوی سره داسې هیڅ مرسته نه ده شوې.
اوسا ګوډې ورتي په 7000-8000 روپۍ مونږ یو ګوډې نسو ولکه یغه واسي چې مونږ یو خرچا برداشت کوو. او څوک چې دی ډېر غریبانه دی هغه غریبون اوسه پوری چاليږي په دخرو خونو سامان اړوي. نه دلته څه دی خیمو انتظام شته او نه دلته څه دی رشن انتظام شته. مونږ خپل د بچی د دوی ورځې د سخت برونونه دي کنه نن خصمون الحمدلله خشین دی خو د دوی ورځې د سخت برونر نه وویل
بلخوا پولیټیکل انتظامیه او قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې مشران پر دغه خبره انکاری دي چې ګنې دغه سیمو خلکو د پوسټ په حکم خپل کورونه پریښي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې یو مشر شیراز بچا مشال لوډیو ته وایي که داسې څه وی نو لول به دوی سره شریک شوي وی، ځکه چې هلته بیا له خلکو سره د مرستې لپاره له مخکې تیاري نیول ضروري وي.
political administration plus FDA responsibility da kuma da sar khabru shi political administration sara ta silaran na tudre wana ATA sa awi che bahtan se ta se khum ta is khabra nishta in case ko bin mum ba awal ta se khabru wo ya bata sam ta tent arrangement ka da food ba ka no bar ke wo ida se khabra nishta
hukumat tar de uran de dokor me khuda khelo ke hum khalak pa warta dal lakhpalo simo be kura kade che zani da kalun pa tere do hum khpalo kurun ta wapas shi na di tariko مشال ریڈیو پیخبر
مشال اوستاستا در ریڈیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئی خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیخبر په وخت د مخام پاتنې موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
اوریدونکو په د نیوز انټرنیشنل ورسپانه کې لیکوال بابر ستار یو مقاله لیکلی چې پکې راغلی په دغه هیواد کې اکثره وخت پر ځینو سیاسي شخصیتونو او چارواکو یو بل څوک تورونه ولګوي. په رسنیو کې دا خبر خپور شي که بیا وروستو دا خبر او تور غلط هم ثابت شي، خو د سازشي نظریو له مخې د خلکو په ذهنونو کې بیا د هغه چارواکي یا سیاستوال هم هغه منفي انځور پروت وي. لیکوال وایي ډېر کله داسې هم شوي چې درغل کسان د نورو درغلۍ یادوي او پخپله د احتساب نه ځان ساتي. د دې مقالې مهمې برخې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
د دې څېړنې لپاره لیکوال بابر ستار ځینې مثالونه ورکړي دي چې لومړی یې په دې وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف د ویاند نعیم الحق هغه تور دی چې ویلي وو د فوج پخوانی مشر جنرال اشفاق کیانی د سعودي عرب او امریکا سره په ګډه په 2013 میلادي کال کې په ټول ټاکنو کې درغلي وکړه او د تحریک انصاف ګټلي انتخابات یې د مسلم لیگ نون په حق کې کړل. د دې په جواب کې د جنرال کیانی نږدې ملګری جنرال ریټایرډ طارق خان پر فیسبوک پاڼه لیکلي چې د نعیم الحق دا تورونه غلط دي. لیکوال هم د دې مثالونو په تناظر کې وایي په پاکستان کې حالت دې ځای ته رارسېدلی چې خلک تور ولګوي او ثبوت نه راوړي. د ده په وینا په منظمه توګه دروغ داسې ویل کېږي چې په آخره کې هغه دروغ په رښتیا بدل سي او هیڅوک دا پوښتنه نه کوي چې ثبوت وښایه. لیکوال وایي دروغ په رښتیا اړولو لپاره طریقې کار دادی چې په پرله پسې توګه او اعتماد سره وویل سي نو هغه په حقیقت واوړي. بابر ستار زیاتوي چې په پاکستان کې که یو څوک پر بل چا یوازې الزام هم ولګوي نو بیا که هغه کس انکار وکړي، تور لګونکي ته قانوني نوټس ورکړي یا یې پر ضد د حتی کې ضد دعوه وکړي، خو بیا هم نسي کولای چې پر لمن یې لګېدلي د دروغو داغونه ومینځل سي. لیکوال د دې لپاره د حج او اوقافو پخوانی وزیر حامد سید کاظمی د فیصلې حواله ورکوي چې قربانې د حج په پیسو کې د غلا تور لګیدلې وو خو عدالت بری کړ او د دې سربیره هم د لیکوال په وینا خلک باور نه کوي. دارنګه تحریک انصاف پر مسلم لیگ نون په 2013 کال کې د سو انتخاباتو د دانلی تور ولګولې. په دې اړه عدالت پاڼه په پاڼه ټول دستاویزات وکتل او بالاخره یې فیصله وکړه چې هیڅ داندې نه دسوي، خو د بابر ستار په وینا لا هم پر عدالت اعتبار نه کیږي او د داندې تور لګول کیږي. د لیکوال په وینا که د یوې ادارې اعتبار دغسې خراب کړسي نو بیا به د دې هیواد وګړو ته ورپېښې ستونزې څوک حلوي. د لیکوال په خبره خلک هغه عدالتي او انتخاباتي اصلاحات مني چې په ګټه وي، نو د ده په وینا که دا حال وي نو بیا به څوک دا خبره یقیني کوي چې په 2013 کال کې ټول ټاکنې به پاکه او شفافه وي. بابر ستار په دې لړ کې یوې بلې ستونزې ته هم کتنه کوي چې په پاکستان کې دا یو عام سوچ دی چې د دې هیواد ادارې د بهرنیو هیوادونو لاسپوڅې دي او د هغو په اشاره چلیږي. د ده په خبره دغسې یو سوچ د خلکو مزاحمتي رویه وژني او ځان خلق ناوسه غنی چې د پوینا دغه سیناوسی د خودکشي یا ځان وژنې په معنا ده. دا ځکه چې څومره د خپل خراب کارونو تور پر بل چا ولګوسی د غمرې به د ځان احتساب نه کیږي. د پوینا په دغه سی حالت کې ټولنه داسې جوړه سي چې پکې سازشي نظریه سيږي. د لیکوال په خبره کله چې ټولنه آزاد نه وي نو به احتساب سي. د بابر ستار په وینا کله چې پر ثبوتونو د ولاړو رښتیاو او لزانه د جوړ کړ سو رښتیاو په منځ کې فرق ختم سي نو په داسي حالت کې بیا سړی فریق سي او پکې مهمه خبره دا نه وي چې تاسو به طرف یاست بلکې دا کتل کې چې تاسو په کوم صف کې ولاړ یاست.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د ننګرهار امنیتی چارواکي وای چې په تیر یو کال کې پولیسو په زرګونه کیلوګرامه ډول ډول نشئی توکي نیولی او په دې تړاو کې په سلګونه اتنه تورن عدلی او قضایي ادارو ته هم ورپېژندلې دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال وایي چې په تیر یو کال کې د جنایي جرمونو په ضد د مبارزې مدیریت په زرګونو کیلوګرامه ډول ډول نشئی توکي نیولي او په تړاوي په سلګونو تنه مجرمان عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلې دي. دی وایي
پولیس په دې باندې تاوان درې دي چې په تیر یو کال کې یو سل شپږ نوي پیښې کشف کړي. شپږ زره اته سوه اته نوي کیلوګرامه بېلابېل ډول نشئی توکي چې په هغې کې تریاک دي، چرس دي، هیروئین دي او الکولي مشروبات او نور کیمیاوی مواد چې په نشئی توکو کې ګټه ترلاسه کیږي دا کشف او ترلاسه کړی دي. نه هغه ارادي نقلي وسایل چې هغه کرولا موټر دی او لارې موټر او نور بیلابیل ډول موټر دی پولیسو نیولی دي او ترڅنګ یې اصول نه هغه کسان د نشئی توکو کې تورن کسانو هغه نیولی او د قانوني کړنو پر مخ عدلي او قضایي ادارو ته سپارل چې پیرن مابس د تور ته موشه ته خپل شپې ورځې تیروي.
مشرقیوال وړاندې وایي چې د ننګرهار پولیسو د دغه لاسترواړونو ترڅنګ د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد په بیلابیلو چانیزو عملیاتو کې له ملي اردو او ځانګړو ځواکونو سره هم برخه اخیستې ده.
د شاهین پنځیش عملیات چې کوټ ولسوالۍ او د اسکیمینې په ولسوالۍ کې پیل شوي وو د هغې نه راځي خو د زموږ عملیات په دوامدار شکل باندې د ننګرهار ولایت ټولو ولسوالۍګانو د جلال آباد په ښار کې دوام لري چې له نیکه مرغه په دغه برخه کې امنیتي ځواکونه چې هغه ملي اردو دی او که ځانګړي قطعات دي او ملي امنیت او دغه ډېرې لاسته راوړنې لري چې روزانه وسلوالو ته مرګ ژوبله وراوړي. هغه سیمې چې هغوی پکې شتون لري هغه د هغوی د شتون څخه پاکیږي او هغه سیمې کې اوس ولسونه آرام ژوند کوي.
مشرقیوال زیاتوي چې په ډېرو هغو ولسوالیو کې چې پخوا پکې د دولت وسلوالو مخالفینو جالې جوړې کړې وي تر عملیاتو وروسته پکې د ولسي خلکو په مرسته امنیتي پوستې جوړې شوي او د عملیاتو په جریان کې چې چیرته هم د امنیتي پوستو اړتیا ولیدل شي هلته به پوستې جوړوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو. اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیشن یو شمیر غړي وای په دغه هیواد کې غیر مسؤوله وسلوال ډلې د لوړپوړو چارواکو ملاتړ لزان سره لري. د دغه کمیشن مرستیال عبدالحی خونزاده د اتوار په ورځ مشال رډیو ته وویل دغه ډلې تر ډیره د حکومتي امکاناتو نه استفاده کوي او هر ډلې یو سیاسي ګوند پورې تړلې ده. له کابل نه د عبدالله حنانزی تفصیلی رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي د حکومت وړ پوری چارواکي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په ملاتړ تورنوي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د یک شنبه پر ورځ وویل دغه ډلې د هغو چارواکو لخوا حمایه کیږي کوم چې د دولت په لوړو بستونو ان د وزارت په کچې دندې لري. خونزاده وایي د ملي یووالي حکومت نه یوازې دا چې د غیر قانوني وسلو په راټولولو کې پاتې راغلی بلکې د سهم پر اساس د امنیتي بنسټونو ویش هم د دې لامل شوی چې په ګڼو ولایتونو کې غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شي. د تیر شنبې پر ورځ د دغې کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح هم ویلي وو چې په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه بې وسلې شوي نه دي او لا هم پوځي فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې د جنبش او جمعیت اسلامي ګوندونو د وسلوالو ترمنځ په فاریاب کې رامنځته شوه څلور تنه ووژل شول او لس تنه نور ټپیان شول. د ریپورتونو لمخې یو شمیر والیان، محلي چارواکي او زورواکي هم غیر قانوني وسلوال کسان لري چې کله ناکله د نامنویو لامل هم ګرځي. شاوخوا دوه کاله مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول په پاروان ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او نیولو لاړۍ پیل کړه چې د شنونکو په باور کومه مثبته پایله یې نه درلوده. خو د دغه وزارت مسؤولان وایي چې د غیر قانوني وسلو د راټولولو لړۍ لا هم دوام لري او تر اوسه یې سلګونه میله غیر قانوني وسلې راټول کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د غرمې 12:00 شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ترهګرو ته به د افغانستان د بې ثباته کولو اجازه ورنه کړي. نوموړي له استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور څخه په راستنېدو پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې دغه څرګندونې وکړې. په کوټه کې د ځوانانو، ډاکټرانو، تنظیم چارواکو پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړو چې 900 ډاکټران به په کار ګماري، خو په دې تر اوسه عمل نه دی کړی. د کورمې د مقبلو قومي مشرانو د اتوار په ورځ مشال لړیو ته ویل چې د پوځ له امر وروسته لسګونو کورنیو د افغانستان پولې ته له نږدې سیمو کډې په اوږو کړي او نور هم په وتو دي. خو بل پلو پولیټیکل انتظامیه او د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره په دې اړه بېخبري ښکاره کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د غنیخیل ولسوالۍ اړوند مارکو بازار ته څیرمه نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د ځانمرګي بریدګر له لورې موټر بم چاودنه شوی چې په پیښه کې یوازې ځانمرګي بریدګر وژل شوی. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې له اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکوونکي نن سهار د ناپیژندو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په دغه هیواد کې پر دوه کلیساګانو د ترسره شوو بمي چاودنو چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته وروسته ویلي چې تر دریو میاشتو پورې به بیړنۍ حالت نافذ وي. د ایران سرکاري خبري اژانس سرنا وايي امریکایي الوتکې جوړونکي شرکت بوئنګ به تر بلې میاشتې پورې 220 مسافرونکي الوتکې ایران ته وسپاري. دا پر ایران د غربي هیوادونو د بندیزونو د لرې کېدو وروسته له ایران سره د امریکا لومړنۍ لوی تجارتي معامله ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي د جمعیت علماء اسلام په سل کلن دستور کې ویناوي کوونکو ویل باید چې نن ټول مسلمان نړۍ یو موټی شي، ځکه چې نن مسلمانان د بدترین فرقواریت او مسلکي اختلافاتو سره مخ دي. او په دې موقع مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې ویل چې مسلې په جنگونو نه بلکې په مذاکراتو حل کیږي او همدا لار ده چې په دنیا کې پرې امن راتلی شي. اداري وړاندې لیکي د دین علاوه اکثر نور ګوندونو هم د مسلمانانو د یو کېدو ویل. د پاکستان پیپلز پارټي خورشید شاه هم د مسلمان نړۍ په اتحاد باندې زور ورکړی. نو په موجوده حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې یو داسې متوازن پالیسي جوړ کړل شي چې پکې پاکستان د مسلمان نړۍ د اتحاد لپاره خپل مثبت کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ نیبات ورسپانه خپل اداري کلی کې په خیبر پښتونخوا کې د صحت اسانو ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو پروګرام تابع کړی او دغه پروګرام لپاره د کال په سر یو ارب 40 کروڑ روپو د بیلولو هم فیصله کړي. د اداري په وینا په پاکستان کې اکثر داسي اولسي منصوبي شروع کیږي، خو هغه بیا یا خو سرته ونه رسي یا پکې درغلي مخې ته راشي. نو که حکومت غواړي چې دا منصوبه پاک او رڼا سرته ورسي، نو د دې د جاج لپاره دی له اول یو نظام جوړ کړي چې دا رنګ په اربون روپۍ ضایع نشي او ولست ترې هم ګټه ورسي. اداري زیاتوي د دې ترڅنګ وفاقي حکومت هم پټول پاکستان کې د سلویختو اسپیټالونو جوړولو ژمنه کړې. نو باید چې دې لړکی له صوبو وپوښتل شي او د هغوی د ضرورت مطابق هلته اسپیټالونه جوړ کړل شي. او د دې سره سره د پاکستان ټولو صوبو له هم پکار دي چې د خپل ولست صحت لړکی غوړ اقدامات وکړي، ځکه چې دا د هغوی په بنیادی ضرورتونو او حقوقو کې راځي.
او د نړۍ مطبوعات. بی بی سی ویبپاڼې دې موضوع ته کتنه کړې ده چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو کم څلوېښتو هیوادونو د پوځي ائتلاف ته مشر په توګه د پاکستان د پخواني سرلښکر جنرال راحیل شریف ټاکل کېدو په سیمه کې تاوده بحثونه راپارولي دي. بلخوا رویټرز خبري اجانس په یو راپور کې لیکلي چې د سویډن پولیسو د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوې ترهګر پیښې په تړاو اووه مشکوک کسان نیولي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
بی بی سی ویبپاڼې د سعودي عرب په مشرۍ کې د هغه یو کم څلوېښتو هیوادونو د ائتلافي پوځ د مشر په توګه د پاکستاني پوځ د پخواني مشر جنرال ریټایر راحیل شریف د ګمارلو په موضوع د لیکوال احمد رشید مقاله خپره کړې ده چې سعودي عرب یې د ترهګرۍ پر ضد ائتلاف بولي، خو ځینې هیوادونه ورته د فرقورانه ائتلاف په سترګه ګوري. لیکوال دیتوی چې د جنرال شریف ټاکنې اوس نه یوازې په پاکستان بلکې په سیمه کې تاوده بحثونه رامنځته کړي دي. پاکستانی ولس په دې اندېښمن دی چې دغه هیواد 40% آبادي شیعهګان دي او په پوست کې هم یو شمېر سرتیري او افسران شیعه مسلک دي، خو تر دا مهال په دغه اداره کې کوم فرقورانه اختلاف نه دی رامنځته شوی. خو د لیکوال په خبره د پاکستانی ولس په سوچ کې د اتیایمې لسیزې هغه فرقورانه خونړي یادونه اوس هم ژوندي دي چې ویل کېدل په پاکستاني ځمکه ایران او سعودي عرب فرقورانه شخړو ته هوا ورکوي. احمد رشید وایي چې دغه خبره کې حقیقت هم شته، ځکه چې ایران به په پاکستان کې شیعه وسلوالو ته ملاتړ او مالي مرسته ورکوله او سعودي عرب به سنی وسلوالو ډلو سره مرستې کولې. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د جنرال شریف په دې ټاکلو تاوده بحثونه روان دي، خو د دې ټاکنې تر ټولو زیات مخالفت د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان کړی دی. هغه دریز لري چې د دې له وجې به په پاکستان کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ فرقورانه اختلاف نور هم ژور شي، خو د دې ټاکنې تر ټولو لوی پلوي د پاکستان موجوده وزیر اعظم نواز شریف دی. ایران د جنرال راحیل شریف په تعیناته اعتراض کړی دی، خو پاکستان وایي چې د جنرال شریف د ټاکنې نه مخکې ایران خبر کړی و. بلخوا رایټر خبري اجانس د یورپي هیواد سویډن په سرخار سټاکهوم کې د هغه پیښې موضوع راغستې ده چې پکې یو کس د خلکو په ګڼه ګوڼه ټرک خېژولی و او پکې څلور کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل وو. اجانس لیکي چې د دغه ښار پولیسو د پیښې سره د تړاو په تور اووه کسان نیولي دي. د تیرې جمعې په ورځ پولیسو د دغه ټرک یو مشکوکه چلوونکی هم نیولی و او وایي چې دغه کس د ازبکستان سره تعلق لري او عمر یې یو کم څلوېښت کاله دی. د اجانس په خبره د دغه هیواد ټولنې همیشه په دې فخر کړی چې مهاجرینو ته یې خپلې پولې خلاصې کړي او ټولنه یې په نړۍ کې د برداشت او جمهوري اقدارو لپاره په ښه نامه یادیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان مشرانو جرګه اندېښنه لري چې دا هیواد د نړیوالو طاقتونو ترمنځ په دویم شام او د جنگ په ډګر بدل نشي. مشرانو جرګې د اتوار ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په خاصه توګه روس په افغانستان کې د ټیرریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي اندېښمن دي او دا کار دلته د امریکا او روس سره مخامخ کولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د افغانستان اړیکې د بل کوم هیواد سره پر اړیکو اغیز نه لري او دوی د خپلواک هیواد په توګه عمل کوي. په دې اړه تفصیل د یوسف زدران نورو.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې یوازې دقیقې پریکړې، بې پرې اړیکې او متوازن بهرنی سیاست افغانستان د لویو قدرتونو ترمنځ د جګړو له ډګره ساتلی شي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د اندېښنو له څرګندونو سره وویل ویریږي چې افغانستان له ورته برخلیک سره مخ نه شي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې په دې ورځ یې د دغې جرګې مشري کوله وویل افغانستان ته ښایي چې د ځینو هیوادونو اندېښنې رفع او د بل کوم هیواد په ګټه خپلې اړیکې له کوم دریم هیواد سره خرابې نه کړي.
جنگ سوریه جنگ داخلی متاسفانه
نه دی. ویل به د مرغه د سوریه جګړه کورنۍ جګړه نه ده. لام دی عمله موږ د افغانستان په اړه هم اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغانستان دویمه سوریه نشي، خو افغانان دغه د سیسو ته متوجي دي. د ته هم متوجي دي چې ځینې هیوادونه چې په راس کې د امریکا متحده ایالات دی د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې رښتینی مبارزه نه لري. ایزدیار ویل به د مرغه په تیرو 15 کلونو کې لیدل کیږي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراخوالي په برخه کې خنډونه هیوادونه موجود وو. هغه وایي د سیمې هیوادونه په تیره بیا روسیا اندېښنه لري چې له افغانستان سره د ښو اړیکو د جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان په اړه د اندېښنې له هغې وروسته څرګندېږي چې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د واشنګټن او مسکو ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی. د تېرې جمعې په ورځ امریکا د سوریې حکومت دغو بمباریو په غبرګون کې چې سوریې ځواکونو پکې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وو د هغو هیواد د هوایي ځواکونو په اډې شاوخوا شپېته کروز توغندي وتوغول. روسیې او ایران بیا د امریکا دا حمله غندلې ده. د دې اندېښنو په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان اړیکې د بل کوم هیواد په واک کې نه دي او دا هیواد د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره اقدام کوي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی:
ما بارها گفتیم که چگونگی
دی وی مونږ بیا بیا ویلی چې د کوم دوست هیواد سره د افغانستان اړیکې د بل هیواد په واک کې نه دي. هیڅکله له یو هیواد سره زموږ اړیکې پر بل اغیز نه لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت یو خپلواکه هیواد دی. مونږ له هیڅ کوم هیواد په تیره بیا له ګاونډیو سره د کړکېچ غوښتونکي نه یو. خو پوښتنه دا ده چې د امریکا او ناټو سره د افغانستان د ستراتیژیکو امنیتي او دفاعي تړونونو له لرلو د امریکا او روسیې ترمنځ سیالیو او د روسیې اندېښنو ته په کتو دا هیواد رښتیا هم څومره بې پرې پاتې کېدی شي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي چې افغانستان په دې اړه ډېر حساس پړاو څخه تیریږي، خو ځیرکتیا یې له ناورینه ژغورلی شي.
افغانستان مخ پر وده هیواد دی او په دغسې حالاتو کې دوی باید لوی هیوادونو ترمنځ بیلانس وساتي، په داسې حال کې چې متاسفانه د افغانستان اوسنی سیاسي زعامت تر یو حده پورې پاتې راغلی دی، سره دې چې د پالیسۍ په لحاظ باندې د آن او فکر په لحاظ باندې دوی ژور دي.
هغه وایي افغانستان ته ښایي چې له دغو تړونونو څخه د افغانستان د بیا رغونې او ثبات لپاره استفاده وکړي، نه د سیاسي جبهو جوړولو لپاره.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په لوګر کې د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې سلور پروژې تکمیل شوې دي. د یاد ولایت د کرنې چارواکي تمه لري چې د دې پروژو په مکملېدو سره به له یوې خوا د بزګرانو او بڼوالو په کرنیز پیداوار کې ډېروالی راشي او بل خوا ته به د کانالونو په جوړېدو سره د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د لوګر د کرنې ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې په چوکاټ کې د کشمش خانو، ژورو څاګانو، باغونو او د اوبو د وړو حوضونو څلور پروژې چې د 3.3 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د لوګر د کرنې رئیس محمد دین مومن مشال راډیو ته وویل چې
په لوګر ولایت کې موږ څلور مهمې پروژې ګټې اخیستنې ته وړاندې کړلې چې 22 باغ کشمش خانې وي، 9 حلقې څاګانې دي او 4 سولري سیستم باندې او دارنګ څاګانې دي چې موږ فعال کړې دي. 15 حلقې ذخیروي او زونه دي د باغاتو د ابیاري په خاطر باندې چې انشاءالله د دې سره به په حاصلاتو کې د اخینو د باغدارانو یو زیات اندازه تغیرات راشي، مثبت تغیرات.
د لوګر والی حلیم فدایی وایي چې ځایي اداره په یاد ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو د پرمختګ لپاره هڅې کوي او په دې برخه کې نه یوازې تیر کال د 1,000,000 افغانۍ په ارزښت پروژې پلي شوي، بلکې ساګ لمریز کال کې به هم په دې برخه کې یو شمېر بنسټیزې پروژې پلي شي. قدرت الله چې د محمد اغې ولسوالۍ د سرخابات کلي اوسېدونکی دی، دوی ته د ترسره شوو پروژو د ارزښت په تړاو وویل:
کانال پروژه د اوبو په لحاظ باندې ډېره ګټه کوي، د کانال دپاره د اوبو ضایعاتو مخه نیسي، د سیلاب اوبو کې ډېره کومک کوي، همکاري کوي. او دا کشمش خانې کوم حساب چې وو، دا دلته د سیزن په وخت کې موږ بازار کمزوری وي، انګور او وچه لمده میوه په ډېر ارزان قیمت سره خرڅېږي، نو د دې لپاره چې دا وچه شي او د وچه میوې قیمتونه ډېر ښه دي.
د لوګر یو بل تن بزګر سید حبیب الله وایي چې پخوا به دوی د وچو میوو لپاره غیر معیاري بالاخانه جوړولې، خو اوس دا کشمش خانې معیاري جوړې شوي او له دې څو بزګران هم یو ځای استفاده کولای شي.
پخوا موږ د بالاخانه ورته جوړول غیر معیاري وکنه، د ممیزم کې وچول، اوس دا کشمش خانې د معیاري سیستم دا ډېر ښه نتیجه ورکړي. نور وختونه هم دغه چې دغه زراعت روش کې دغه کله کشمش خانې د اوزونه اوس موږ ته جوړ کړه، غلی موږ خپل صحابات او زاد از مسئول منکشفي.
بل لوري ته د یادو پروژو په دوام د محمد اغې ولسوالۍ د سرخابات کلي د اوبو لګولو د څلورمې شبکې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. یاد شبکې څخه چې 90 جریبه ځمکه خړوبېږي او تر 1,000 ډېر خلک به ځینې ګټه پورته کوي، 2.3 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راځي. د کرنې ریاست د چارواکو په وینا د یادې پروژې په تطبیق سره به 40% د اوبو ضایعات لږ او د بزګرانو په حاصلاتو کې به د پام وړ ډېروالی راشي.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، زون انګرهار ته چیرته چې چارواکي وایي د تیرو دوه اونیو کې په یو نیم زره جریبه ځمکه د کوکنارو ولاړ فصل یې اړولې او تر هغې به دغه کمپاین دوام ولري سو پورې چې په ټاکل شوو سیمو کې د کوکنارو فصلونه له منځه نوي وړي. د سیمې چارواکي داوه کوي چې نږدې په 15 ولسوالیو کې خلکو کوکنار کرلې دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2 په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي، خو ولایتي ادارې پریکړه کړې چې په 11 ولسوالیو کې به په 1.5 هکتار ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ فصلونه له منځه وړي. په همدې اړه د اتوار په ورځ د ننګرهار په مطبوعاتي دفتر کې د یوې ګډې خبري ناستې پر مهال د دغه ولایت د نشه یي توکو سره د مبارزې رئیس ادریس صافي خبریالانو ته وویل
نازیان سرخرود ولسوالی چې په دې کې تر اوسه پورې تقریبا 1500 جریبه په شاوخوا کې کرل شوي کوکنار د منځه وړل شوي دي. سږ کال چې موږ کوم ارقام لاسته راغلي دي، 4,333 هکتار ځمکه کوکنار دا په 1500 ولسوالیو کې کرل شوي دي، چې اکثر هغه ولسوالۍ دي چې هلته امنیتي تهدیدات او ننګونې زیاتې.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاولا خوګیاڼي وویل مخکې تر دې چې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شي، ولسونو له ولایتي ادارې سره ژمنه کړې د چې د کوکنارو د فصل په اړولو کې به ورسره مرسته کوي.
تر دې وړاندې موږ د ولسوالانو خپل جناب والي صاحب د قومي مشرانو سره ناستې وکړې تر څو دوی خپل په دې قانې کو چې د کوکنارو کښت ونې سره نه ګټي، وسلوالو مخالفینو قاچاقبارانو ته په لاس ورځي. دوی په دې وپوهوو چې د کمپاین کې له موږ سره همکاري وکړي، موږ سره مخور هم د دغه کمپاین په بریالیتوب کې ونډه لري.
ویل کېږي چې په یو شمېر سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو سره ولسي وګړي د کوکنارو د اړولو د مخنیوي په برخه کې مرسته کوي، خو د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال دا داوه نه مني.
په بټکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو په امنیتي ځواکونو برید کړی او چلنې کې مرغه د امنیتي ځواکونو د کلک برګون سره مخ شله، چې دوه نفر یې پکې وژل او درې نفر یې پکې ټپي کړل. ولسوالۍ په دې کې داخل نه.
په ننګرهار کې د نشه یي توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې سبان د 4,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي، چې دوی ته په 11 ولسوالیو کې یوازې په 1.5 هکتار ځمکه باندې د کوکنارو د فصل د اړولو حد ټاکل شوی دی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو
د ګلدور ورځې
پونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
مشالونه
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندری جادوگری
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 8:00 د پاسا 4:00 بجو.
اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د اتوار په ورځ سن رایزرز ټیم لپاره د هند په غوره لیګ کې بیا هم د ټولو پام ځان ته راواړوه. راشد خان په دې لوبه کې چې د ګجرات ټیم په وړاندې یې وکړه، د 40 اوریزو سیالو تر ټولو تکړه 3 لوبغاړي یې وسوځول او وتوانېدو چې د لوبې په بریا کې مهم رول ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزی نه اورو.
راشد خان ارمان هغه نوم چې ډیر ژر نړیوال شو، یو ځل بیا یې د هند کرکټ په غوره لیګ کې د خپل ټیم له انتظار سره سم وړتیا وښوده. هغه د 1 شمې په ورځ د سن رایزرز حیدرآباد ټیم لپاره د ګجرات لاینز 4 لوبغاړي وسوځول. دری لوبغاړي په خپلو 4 اوورونو کې له مخکې تګه پاتې کړل او یو لوبغاړی هم مخکې له دې چې منډه بشپړه کړي د وشتن ځای یا پیچ بل سر ته تر رسیدو مخکې پر رن اوټ وسوځو. د افغان ملي ټیم دا تکړه لوبغاړی چې په لوړ قیمت حیدرآباد ټیم ته لوبه کوي، تر لوبې وروسته د لوبو رسمي خپرونکي ټلویزیون ته د خپلې لوبې په اړه وویل. دا زما لپاره ډېره فوق العاده شیبه ده چې دومره لوی وکټ مې واخیستې. زه به تر پایه هڅه وکړم چې همداسې مخته ولاړ شم. څنګه چې زه بالینګ کوم توپوهونکي ته ستونزمنه ده چې وایې وهي. د نننۍ لوبې تر ټولو ښه وکټ مې د مکیولم وچه واخیسته. راشد خان په لومړۍ لوبه کې هم د رایل چیلنجرز بنګلور ټیم 2 لوبغاړي آوټ کړي وو. هغه تر لومړۍ لوبې وروسته له خپلو ټولو مینهوالو مننه کړې وه چې دا یې تل د لوبو لپاره ستایلی دی. که څه هم راشد خان د 1 شمې ورځې په لوبه کې د 40 اوریزو کرکټ سیالیو تر ټولو سرلاري برانډن مکیولم، سوریش رینا او آرون فینچ په 4 اوورونو کې د 19 نمرو په ورکولو سره وسوځول، خو لومړۍ لوبه کې منډې لږ څه زیاتې ورکړې وې. د آسټرالیا د کرکټ ستوري شین واټسن چې په تېرو لوبه کې د راشد خان په وروستي بال شپږیزه ووهله، هغه یې تکړه خو لږ بې تجربې وباله. سن رایزرز حیدرآباد ټیم د یکشنبې په لوبه کې د 9 وکټو او 4 اورونو په توپیر ګجرات ټیم مات کړ او د آی پی ایل لوبو د جدول په سر کې ځای خپل کړ. راشد خان چې له څو میاشتو راهیسې له کور او کلي لرې دی، دې لریوالي په لوبې تاثیر نه دی کړی او ورځ تر بلې د نړیوالو نظر جلبوي. د آسټرالیا د کرکټ پخوانی ستوري او د راشد خان د سیال ټیم ګجرات لاینز روزونکي براډ هاج هم نن د هغه ستاینه وکړه. د هغه بالینګ فوق العاده و. موږ درې لوبغاړي په کمو منډو له لاسه ورکړل او د هغه څه دي چې په شلا وریزو سیالیو کې تاسو ته ستونزمن تمامېدلی شي. راشد خان د یکشنبې په ورځ د لوبې تر ټولو غوره لوبغاړی هم اعلان شو. د راشد خان تر څنګ د سن رایزرز ټیم لپاره بل افغان لوبغاړی محمد نبی ساخیل هم لوبه کوي چې تر اوسه په دوو لومړیو لوبو کې وار نه دی ورسېدلی. آی پی ایل د هند د کرکټ غوره لیګ دی چې د نړۍ تر ټولو ستوري کرکټران پکې د لوبېدو چانس لري او دا ځل د افغانستان د ملي ټیم دو لوبغاړي هم پکې اخیستل شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو اتفاق پښتو ادبی جرګې د اتوار په ورځ په کراچۍ کې د مېشت شاعر وزیر احمد وزیر د نوي چاپ شوي شعري کتاب د پرهر سلیکا د مخکتنې غونډه وکړه. په غونډه کې د ښار د بیلابیلو سیمو ادبی ټولنو یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. د دغې غونډې تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د مخکتنې وروسته له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد کتاب لیکوال وزیر احمد وزیر ویل چې د کتاب چاپ کولو یوازینی مقصد دی پښتنو ته خپل پیغام رسول او هیله څرګنده کړه چې دا کتاب به نور لیکوالان دی ته وهڅوي چې خپل پیغام تر ټولو پښتنو په لیکلې بڼه ورسوي.
دا یو یادګار د پاره چې په پښتو په کتابونو کې په پښتو پرای کې د یو اضافه وشي نو کنن نشي سبب وشي سبب بلوز وشي اخر دا کتاب به زبر نه خدا کتاب خو وای دا د پښتو لکه یو دغه مطلب دی چې نه د پښتو کتاب چاپ شو بلې هغه کتاب پوره نه شو د پښتو د ټکی هم نه د پښتو د پاره نو هغه ډیر غټه خبره ده.
کراچۍ کې مېشت ځوان شاعر او لیکوال حسرت بنیری ویل چې دلته راغلي ټول لیکوالان په خپلو پیسو کتابونه چاپي خو له بده مرغه په پښتنو کې د کتاب اخیستلو عادت لا تر دې دمه نه دی راغلی. روزکې لیکوالان په خپل خلکو ته ډالې کوي.
خپل جواب مونږ نه پکار دي چې هغه یې دوکو نو په کتاب کې کوم خیالات ملګرو لیکلې وي یا هغه سره هغه په کوم تاثرات کوم نظریات دا غوي نو هغه لوستونکو ته ورسي. په کراچۍ کې ډېر کتابونه چاپ کیږي او چاپ شوي دي خو ملګرو په دغه باندې خپل پیسې لګولې دي او هم دغه خیال دي چې را زه د پښتو لپاره د خپل ژبې لپاره د ودی یو سبب جوړ شي.
دا غونډې په پای کې راغلو یو شمېر کسانو په پیسو د وزیر احمد وزیر کتاب واخیستلو چې مقصد یې د روایت ته وده ورکول و چې ویډیا کتابونه اخیستل باید اوس پرېښودل شي. له دې وروسته آزاده مشاعره وشوه چې پکې راغلي شاعرانو خپل کلامونه واورول. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د هر کال په سیر دا ځل هم د پېښور په هزار خوانۍ کې د رحمان بابا د کلیزې درې ورځنۍ عرس د رحمان ادبي جرګې لخوا ولمانځل شو. په دغه عرس کې د لر او بر لسګونو شاعرانو د رحمان بابا د شعر سلګونو مینهوالو ګډون وکړ. د رحمان ادبي جرګې مسؤلین وایي د دوی د بلنې باوجود د خیبر پښتونخوا د کابینې کوم وزیر او وزیر اعلی په عرس کې له دوی سره ګډون ونه کړ. په دې اړه تفصیل د خالد خان نه اورو.
دا رحمان ادبی جرګې د یو چارواکي په وینا دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې وزیر او صوبایي حکومت نه دغه غوښتنه بیا بیا کړې ده چې د رحمان بابا عرس دی په سرکاري توګه ومانځل شي او په دغه ورځ په ټوله صوبه کې د عام چټه اعلان وکړي شي. پېښور کې د پښتو صوفي شاعر او بزرګ عبدالرحمن بابا په مزار درې ورځنی عرس د اتوار په ماښام پای ته ورسېدو چې د مشاعرې او قوالې نه علاوه د رحمان بابا په ژوند او شاعرۍ لیکوالانو او سیړنکارو خپل سیړنې وړاندې کړې. د رحمان بابا ادبی جرګې عمومي سر سکتر ډاکټر ظفر الله بخشالی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر او نور ذمہوار چارواکو ته په عرس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو صرف د پېښور ضلعي ناظم د بابا په مزار حاضري وکړه.
د حکومت وخت نه چې کوم دا مطالبات دي چې دی د رحمان بابا عرس چې کوم دی دا د سرکاري توګه باندې ونمانځل شي. پروس کال هم موږ دا خبرې کولې، سکالم کو هر وخت موږ دا خبرې کړې دي چې د رحمان بابا عرس پرځ دی یو چټي چې کوم دی مقامي چټي دا د اعلان کړی شي، او د دین علاوه د رحمان بابا د عرس سرکاري حیثیت حاصل شي.
دغه شان پیژندل شاعر او لیکوال پروفیسر ډاکټر اسیر منګل د رحمان بابا د شخصیت په حواله وویل چې هغه د ټول انسانیت شاعر او د هغه پیغام د مینې او امن او باید چې د رحمان بابا عرس په سرکاري توګه ومانځل شي.
باید جمنګ داغ مقام پی جنو او داغ کم حیثیت ته داغ مطابق داغ منز غونډي وکو او خلق باندې هغه پی جنو چې هغه کم پیغام دی. اونن سبا چې پمنګ باندې کم حالت راغله د پښتنو په خاور باندې کم هور بل هغه د پاره هم دغه شخصیت چې د پرکواریت نه بالاتر سوچ و ده د سوچ د انسانیت سوچ.
خبریال شیر عالم شینواری وای چې رحمان بابا مزار او کمپلیکس په کال 1992 کې جوړ شوی دی، خو دا مزار په دننه نه خو د مشاعره د پاره او نو د خلکو د ناستې د پاره خاص انتظامات شته دي.
زه فکر کوم چې دا زمونږ د حکومت هم او زمونږ د عوامي حلقوم ډېره کمزوري ده چې دغه مزار او دغه کمپلیکس چې په کال 1992 کې جوړ شوی دی په هغه کې مشاعره حال لا تر هغه ته تاله لګېدلې ده او هغه نه ده کولو شوی. بل دا چې دلته کې سټوډنټس راځي، فیمیلز راځي، لکه زنانه راځي، د هغې د پاره پراپر د ناستی ځای بالکل نشته. په خورو کې تاسو ګورئ چې دلته کې خلک ماشومان ناستی.
د رحمان بابا عرس هر کال د اپریل په لومبنۍ اونۍ منځل کیږي چې په لومبنۍ ورځ د بابا په مزار صادر او ګلونه غوړول شي او د بابا په مزار مشاعره او قواله پروګرامونه هم کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
لال چرت لال بدخشان چرت دار سندی چرتا غم دلو جان چرتا کتلال چرت لال بدخشان چرتا کتلال چرت لال بدخشان چرتا پیغل جنی چرتا کندی یتیمان چرتا کتی لال چرتا لال بدخشان چرتا کتی لال چرتا لال بدخشان
چرتا بین دور سے چرتا عمر جاویدا چرتا کتی لال چرتا لال بدخشان چرتا کتی لال چرتا لال بدخشان